سلامونه ستړي مشي ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري ټولګه د ازادي رادیو نه اوري پیل کوو. د نن ورځې د دې سات په خبرونو، نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه، چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال ګینت منګنیزي چې هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې وویل دوو انتحاریو حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې ده. د طالبانو رهبر په یو نوی فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبری آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپلو ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو، فعالیتونو او لاسته راوړنو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصره ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګنده نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالیستانو لخوا د بیان له ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. د ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یو ډله فارغه شوه. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګری ملتونو لخوا دایره شوی و. د بیان په اساس مجموعان په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 200 زی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیرش په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې درویش کسان له مسافرونکو بسونو کته او وژلی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګ لاس موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوی دي. پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پرا پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو راچول کیږي. بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیخې ته له اشارې پرته ادا کړي چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې یې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړي چې په یاد برید کې یې 138 پاکستانی پوځیان وژلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې دا پاړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمین کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټیلیګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شوی وو. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسي ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا بنده شوې ده. اخوا روسي چارواکو ویلي د ساراتوف ابخار په یو هستوګنه سیمه کې د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه چې سخته جوړه شوې وه روغتون ته رسول شوې ده. پدې خبرونه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به واورئ چې افغانو میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدودې شوې دي بیا وارزوي.
د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې ستي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د بلوچستان په موسی خیلو سیمه د مرګونی بریټ په اړه د تازه جزئیاتو ترڅنګ دا به هم واوري چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه د خونړي ځانمرګي بریټ درې کال وروسته د داعش حضور له هم په افغانستان کې شته. په دې اړه به د پیښې له زخمیانو سره هم خبرې واوري.
او چې وخت کې پوښ راغلم تقریبا د کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و، بیا ما مرسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
دا راپورونه او نور راپورونه به د خبرونې په لاټ کې را سره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د خوانځي او پوهنتونونو یو شمیر په خوانیز د کوون کې او د زده کړو د برخې ځینی فعالان وې د انجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي د دغه لوړ پوړي طالب چارواکي تازه سرګندونه د خوانځي او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځي او پهنټونونو یو شمیر ځکونکې وایي دا ډول څرګندوني ناهیلي کوونکې دي. د ننګرهار پهنټونې ویب خانه محصله چنې غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلې دوه په اړه ناهیلي شوې ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د خوانځي د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د خوانځي دروازه پر مخ نه وای تړل شوی، اوس به د پانتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای، ځکه درسونه مې ټول نیمګړې پاتې، نو مکتب خلاص کړي، نو پانتون خلاص کړي. په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاسي، ځکه دا د ټولو نجونو حق دی، تعلیم د ټولو نجونو حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اگست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د انجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پریکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدی. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دی وي، نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپله نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلې چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې دا ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقیه د حنفي فقه د مزنه دلیل وغواړي، جواز دلیل هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بي او الف بي تي نه بلدي هغه سره بلدي آشنایي لري په دې خبره باندې پوهیږي او سره خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي، نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي، ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور د نن او بهر زینو دنیا لمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د انجونو او خوځو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
تاسو زموږه کل ازادي رادیو نو ری ازادي رادیو و سلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د رواني اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوې قانون توشيه کړ چې پکې په خزو لا نور محدودیتونه لګول شوې دي. یو شمیر هوادونو دا قانون غندلای او د ټولنې نمایي نفوس لري کول بللی دي. په دې اړه به د فیروزی عزیزینا نور جزئیات واورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کولو منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبا و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی لدې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په غبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي ډارن او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل شوی او دا د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادیو فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظم ماته غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د رواني اگست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او ان په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د خبرونه په دې برخه کې گاونډي پاکستان ته وسارور کارکو په پاکستان کې د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د غسل 15مه رهیسه بریدونه پیل کړی دي. چارواکو نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په دغه حمله کې و دیش کسان وژل شوی تی چې ډيري وسله ولسی وګړي وو. په وژل شوو کې درویش هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې لباسونو کته کړی او تر شناخت وروسته یې وژل. ځینې نور ولسی وګړي او امنیتي سرتیري په بولان او کلات کې هم وژل شوی دي. ل پرون راهیسې د شوی ځینو بریدونو زمواري ل پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې یا بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی دا واکوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو مرګونه بریدونه کړی دي. بشیر غواخ په دې اړه راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په بلوچستان کې چارواکي ویل له بیګار آی سی د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اګست په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت نقصان یې اړولې دي.
تر اوسه دراغلو اطلاعاتو مطابق په مساخیل کې دریش، په کلات کې اته او په بولان کې شپږ کسان وژل شوي دي. د مساخیل د پیښې ډېرې قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وجنې ترهګرو کړې دي.
نوموړي دا واضح نه کړه چې په وژل شو کې په کره توګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي، خو زیاته یې کړه چې زیان دواړو ته اوښته دي. تر دې مخکې د مساخیلو ډیپټی کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اگست 15مه او 26مه په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختی کارډونه یې قتل شروع کړ. داغه په انا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلي او ځینې نور یې پریښي دي. د مساخیل د پیکي پاړه یو ځایی خبريال رحمت مساخیل مشال ریډیو ته ویل چې په وجه شو کې دوه تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکې سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیکي وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه منلې. بلخواله پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اگست 26مه په یو بیان کې دا وکړه چې د صوبې ټوله لوی لارې د په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لوی برخه قبضه کړي او تر سلو زیات سرتیري وژلي. همدارس په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده، خو آزادو سرچینو دا داوی نه دی تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستان د بیلیدو لپاره لکلنو راځي وسلواله جګړه کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواخو چې په پاکستان کې د بلوچستان یالت پاړې تازه جزئیات موږ سره شریک کوو. وړاندې په خبرونه کې نور راپور هم درته لرو. موږ سره ملوسی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګي بریت درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلی وو. د 2021 کال د اګست 26مه په بریت کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور نه دی منلی، خو دغې لې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته د یو شمیر خنړیو بریدونو مسولیت منلای دی. په دې اړه تفصيلي راپور لرو چې زموږ همکار چمتو کړی تاسو یې ووري.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 26مه نیټې بریډ کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه پاغي ورځ دلته اوم شپږشتم د اگست عملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه عملته بېوښه شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا دیکھیے نیم سات شو خواہ وطل ہے وہ بیا ماما سے خلق پراتا ول مڑی ول چھرے ولے وینے وی تک سول
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول سوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان و، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن و له شاوخوا 9 کلن یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم عکاس او خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچي سیمه کې دروان کال د زمري اسد میاشتې د 1 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې دا کړی و چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروانه میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور لمخې د اشتلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شوی اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي.
دا سه اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره او مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړ شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې داعش د وی تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوی ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړه سو چې مشرې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغه څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهبه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونه بریده کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی بریده وو. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا دوی اونۍ وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حملې کړې چې په نتیجه کې 855 کسان وژل شوي او 1515 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغه ډلې لخوا 9 حملې په 2022 میلادي کال کې یوازې په کابل کې شوي دي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیز پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوی چې له افغانستانه بهر دي. د ایتلی په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مولې دي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یو ګواښ تر رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګه ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګو نه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه په دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف د روان میلادي کال د اګست پر 8 خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت دیره څنګه لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ستاسو له پیغامونو
یقیني دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره داسې ګرځي دا سره نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
براندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې زموږ همکار به له خپلو میلمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبی دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کال وروسته د داعش حضور په اړه بحث ولري. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د دوشنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبیت الله اخونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کال پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته څیرمه د 2021 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې یې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې درویش کسان ل مسافر وړونکو بسونو کته او وجل دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګا لاس موټر سوځول دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قبلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قبلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنېږي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
پنځه دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبی دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې په 26 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستان، د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنې کې ټپي سوی و. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو ته راځو، داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمن ملمته. هو داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي، او زیاتره د دغه حملو تلفات چې دی په خارونو کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت پور کړي او داسې حمله وکړي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سوې؟ که د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
سمسور صاحب مېرمن، خدای دې وکړي جوړ روغ
صحتمند اوسئ. وعلیکم السلام سمسور صاحب. د هغه ورځې کیسه کړه ته وکړي، تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په هغه ګڼه ګوڼې کې واست، هلته چاودنه وسوه او تاسو سخت ټپي سوئ.
او بالکل، په 2021 شپږم د اگست زه مرګونه ژوبل شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې. او نو د هغه له عمله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نسم. فلج ما په هغې ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډېر زیات و، نو زه خپل هم بې اوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې را په اوښ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوانه او ډېر زیات زخمیان و. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول، ما C4 C5 او C6 مری تجربه رسیدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. هو ډېرو خلکو ول چې هلته زخمیان ول، نو که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسیدلی وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغه له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول، او زما زخم لږ څه کم و، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغه له کبله بیا زه زخمی وم، خو یو ساعت پورې زال د پروتوم. بیا بار لغیز نور کسان راغلل، بیا مغه منطقې دي کلی خلک راغلل، یو کس چې د زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅ وګنډي او هغه خسي، نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د همغې له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه یې کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم، نو ډېر سخت شوی دی راته ژوند.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دې نه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
هو بالکل ما دا ډاکټرانو ویلی دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې ته کولای شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چری دي نو که دلته افغانستان کې را باسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر
تاسو اوسم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملاکی
او ډېر دردونه خو را تروسه پورې مشته ده نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیشکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي خو بس الله پاک دې صبر ورکړي انسان ته کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي
ډېر مننه سمسور صاحب تاسو اوسې میاخیل صاحب تاسو تر زو په نګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه ادارت وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ خپل فعالیتونه څنګه وغځول له کومې راغلل
خا اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغس د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول دا غو نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندان او مسلم دوست غو دا اعلان وکاو بیا همداسې پراختیا ومندله او بیا د ورغځای سیمینا دغه نورې افراطي ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک ان ډېر د ولسوالیونه د جلالآباد ښار او د سیمو ته راغلل البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري په تاسو د مثال په تیرو څلوېښت پنځوس کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان هلته راغلل هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره او نو بل اخر دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا دغه سره معامله او تګراتګ او تجارت او نور شان کوي یعنی دا ټول باید توجل شي او دا جنگ هم دغه سره روان وي نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا لري چې اگر چې ورسته به دا یعنی ثابت شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې د نګرار نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد په کې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان د سی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیویل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي نو د دې و دغه تاکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دی سره یو ځکه د البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دی نفوس پیدا کی څوک طالبان شو څوک داعش تلالو یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویہ کول نو دغه نفوس د دې په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډیر مننه سمسور صاحب. اوسم وخت نه وخت په افغانستان کې چاودنې کیږي، ستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغه سی واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کیږي؟
بالکل، زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه شوی پاڅېدلی.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګورئ چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوئ، څومره د همکارۍ لاس ورغځوئ؟
او بالکل، داسې ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل شوي دي، لاسونه یې له لاسه ورکړي، خپې او حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي. نو هغوی ته ډاډې نه ورکوو، دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور او پلار سترګې در باندې لګېږي. او نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ډاډې نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل ترسره کوي؟ حتی د ملکیانو په وړاندې چې تاسو ویل چې دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولي دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
او ما خو ارزو که چه دیو خود دلتا دا نفوز پا خاطر پا دین دیر آغلی چه دیو کم خدمت خلکو تا که یا نور اداره جوڑه یا پا نور مبارزه پاش شکل بانده چه پا اوگود وقتین دیو چه واری رامستکی دیو وی چه منگا جهاد دیو جهاد با در یو ملک قیامت این تکفیری ڈالا دا دیو دا بروان وی. نو په دې کې همدغه قتل او قتال روان وي او بلاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغه یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي، د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق همدا دي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې، حتی د وطن په جګړو کې هغې به مصونیت درلوده، سپین ږیرو به مصونیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو دپاره هیڅ اهمیت نه لري، د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالوي همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکشه حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو. او په دغه وخت کې خو عراق روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و، نو یو الهام دا غزې نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ. او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ، په هغه وخت کې ډیر کسان یې جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه، نو زه فکر کوم چې د دیو دغه هم دغه تکتیک هم دا شی دی، نه دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایش شي، بلکې دیو وایي چې نه، دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میاخیل صاحب، فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي؟ ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولی. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش اوس هم شته؟
داعش خو ما تاسو سره وکړه چې یوه مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی یوه جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وی اما د طالبان لپاره افراطی ډلې چې نور موجود دي د ټول غواخ ده په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دی د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه او داعش دغه ټول افراطی ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د پاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنه د نظام جوړونه د دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعشو نور بلوچانو دا مسائل چې کوم یو دی دا د ایرانو دیو د لپاره خطر دی د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دی هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان د لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټول غوښتنې دی عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي نو د طالب د لپاره یعنی مستقیمن داعش نه بلکې دغه ټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته دی نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي دغه مسایل چې دي د خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی نظر دی لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیمن ډیر خطر وي
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اورینن د کابل په هوایي دګر کې د هغه ځانمرګ بریده د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی پتوګه کار کړی دی د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي دګر ته چیرمه درې کله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو سمسور صاحب تاسو چې وسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینی داسي حادثه راځي چې بیرته مغه حادثه تاسو ذهن کې راجوندي کوي هغه به کومي حادثه وي یا کوم لوړ ژغ چې تاسو اوري بیرته مغه صحنه ته بیاي
او بالکل بالکل زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څه ډېر کم आवाज راشي یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي دا بازي کلی کور کې مثلا کوښ دی وسی نور نور به خلک دغه هم کوي نو د دې نسخ د څه یاره راته دریږي هغه لازم تر بوت راته دریږي
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ شئ
بیا ته کله اول شوک را باندې راسي نور بیا پاسته ور سره کیګم کوم مشکل نه وي نه وي د خاص پاسته بیا د کیګم
خوبم خوب مو په دې حالت کې کناب د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي
نا اوایل کې چې جو بلسو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته اوس لګ لګ آرام شو وایم خو می خسوې دا او نور ډیر خسوې نه زلا غیالت نه
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي هغه لته بس سر ګو ترته بریدل او کله به چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه براته یاد شول
ډیر مننه میاخیل صاحب طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي آیا په طالبانو کې د نننه د داعش د افراطی نظریات ځینې پلویان شته
طبی خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله نو د دیو شریک سره کار کوي ده د یو بل پولیکو کې ننوت دي د یو بل په تاکتیکونو باندې پوهیږي ځکه تاکتیکونه ټول یو رقم داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي دی یو قسم د تاکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حمله وی هدفي وژنې وی په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه نو دا شیان تکتیکونه ټول د دې یو نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سطح باندې به دی و مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دی و د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دی و د ټول سره شریک او کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دې مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهې جګړه وکړي هغسې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دوی په لیکو کې ځای په ځای شوي دي یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه وه، دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو، یعنې ټول سره په شریکه کار کوو. اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاسته راوړل، یعنې خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه و، مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اخیستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دینه بیا معاش دغه اخیسته. حتی تقریبا د داعش دیو دپاره به د میاشتې دیو یعنې هغه ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $200,000 د میاشتې اخیستل. کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخلي، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې د دې په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري. نو مطلق د دې نفوذ د منځه وړل نه شي، بلکې یو کس، دوه کس، پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حمله کوي. همدا علت چې دغه حمله اوس هم دوام لري. یعنی تاسې د طالبان راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسان یې ووژل، چا سره بستر کې د دې یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله، په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځه لاړو. بیا فرضاً په دغه کې تاسې ولیدل چې په مزار کې د دې والي دغه شو بدخشان کې په خپله په دا خارجیان باندې چې کومې حملې وشولې، چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې، حتی په خپله په داخل د وزارت داخله کې، نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو، یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شي وړلی.
پاتې تاسو په افغانستان کې دننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې دننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستانه د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسې وګورئ چې اول د دې په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دې مرکز په ورکزایی کې و، یعنې د ډیورند د فرضي کرښې نه آخوا ته دغه و، او بل د داعش مرکز په سوریه و دغه کې و په عراق کې. نو هغه نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل. نو یعنې مرکز افغانستان نه دی، بلکې مرکز دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو به خپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دې دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دې هدف هم دا ده چې هلته انفجار، انتحار، لکه تاسې په جرمني کې بله ورځ ولیدل کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دی دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي، ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه انګیزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دی د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي، او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي، او هغه ځوانان دي، ځوانان بې لارې کیږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسې ولیدل چې دا حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکه په لنډو کې راته وایس چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالف ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روان دي، هغه ډلې چې د طالبانو سره بیلابیل اختلافات لري؟
کومې ډلې؟
د ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډیره نظامی مبارزه غوره ګڼي.
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي، ځکه چې دلته د مفکورې مسله ده. هو هغه زما وي دښمن چې دی او څنګه دوست دښمن به زما دښمن دی که څنګه دوست دی، هغه بیل مسایل دي. خو د طالبانو مقابل کې جنگ لپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی، واقعه پکار ده، هلته امکانات پکار دي، او دغه سي انفرادي کسان چې دی په مدخه نه بیاخ د داعش او د طالب نظامی ډلې د داسې ګروپونو نه استفاده کوي، نو بیا د داعش او طالب ترمنځ به فرق نشته. نو بیا
ډیر مننه مننه د 15 دقیقې بحث لمیل منو شاه محمود میاخیل، مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو.